دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غک ته ویلي دوی په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې راتلونکی پلان ارزوي دغه ویان چې امریکا غک یې نوم نه دی خپور کړی زیاته کړي چې دوی د هغه همغږي کوونکي دفتر پر راتلونکي هم فکر کوي چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو چارې مخته وړي دغه چارواکي زیاته کړي چې د یاد دفتر د تړلو پرېکړه تر اوسه نه ده شوې د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د دوی د دوامدار ملاتړ پر ځای دی او په خبرې د هغو افغانانو د میشتیدو چارو ته دوام ورکوي چې له وړاندې بهرنیو هیوادونو کې غوښتنلیکونه مخته تللي د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلي مولا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و خبریالانو ته یې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي غیر افغانستان ته سفر کوي او در زبون تر بشپړې دولس ورځې وروسته به عملي چارې پیل شي د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتر ریل پټلۍ په 2010 کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وای طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاون چې د عمر په ویایمه لسیزه کې د خوشي کړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي دا اژانس پر ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي د پیټر او باربي رینولډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په نږدې 310 کې د چاودیدونکو توکو ګواښ موجود دی چې هر میاشت لږ تر لږه 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړوي ډېر قربانیان ولسی خلک په تیره بیا ماشومان دي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو اسرائیل د فلسطیني بندیانو خوشي کول ځنډولې ویلي دي دا کار یې د دې لپاره کړی چې حماس د اوربند د موافقې خلاف د دوی اسیران تحقیروي اسرائیل د حماس سخت دریځ ډله د اوربند تړون په پرله پسې سرغړونې تورنه کړي او اعلان یې کړی چې د شپږ سوه فلسطیني بندیانو چې ټاکل شوي و د شپږو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي ځنډول شوې ده د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د فلسطیني بندیانو خلاصون به تر هغه وخته وځنډول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزاد شي د هسپانیې پلازمېنه مادرید د هرات د امنیتي ډیالوګ د 12مې دورې کوربه دی د دې امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وای په افغانستان کې روان امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماټانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو ګډون کړی د فریدریش مرتس په مشرۍ د جرمنی مسیحی محافظه کارانو یو ایتلاف نږدې 90% رای پلی کړی خو د حکومت جوړولو لپاره بل نور ګوندونو سره ایتلاف ته اړوي الټرنیټیف یا ای اف ډی کی ار سی افراطی ګوند هم نږدې 40% رای ګټلی د اوسنی لومړی وزیر اولاف شولس په مشرۍ اس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی د جرمنی خلکو د یک شنبه په ورځ له وخت مخکې فدرالي ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان د شپږ سوه دیر شغړو په انتخاب سربیره خپل راتلونکی لومړی وزیر وټاکي د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي ولادیمیر زیلینسکي په کیف کې یوه خبري کانفرانس کې وویل په اوکراین کې سوله راځي ده چمتو دی چې د دغه کار لپاره استعفا ورکړي هغه بیا زیاته کړه چې دا کار د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولی شي د اوکراین ولسمشر د روسیې د پوځي یرغل د دریمې کلیزې په درشل کې دا خبرې کړي دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیو کې پیل شوې، په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت هم بحث وشي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استاد نصیر احمد اندیشوي د دې شورا په چوکاټ کې به د مسؤلیت پذیرۍ د یو خپلواک میکانیزم د جوړېدو لپاره هم هڅه وشي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستر محکمې روانونه په څلور ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کولو خبر ورکړي. په حق لې پاموکې رپورټ ده.
د سویس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اته په دوسمه غونډه دوشنبه په ورځ فبروري 24 پیل شوه او د اپریل میاشتې تر څلورې مې به دوام وکړي. د شورا په خپل وی پانل کلی چې ټاکل شوی ده د فبروري 28 نیټه پر افغانستان بحث وکړي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشوي وګوي پر افغانستان په بحث سربیره په جانبي غونډو کې د حساب ورکولو د یو میکانیزم په اړه هم بحث کوي.
هم ده این جلسه موضوع افغانستان هم یکی از موضوعات مهم است. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه و تاریخ 28 همین ماه، یعنی 4 روز بعد، گزارش خوده که شورا در اجلاس قبلی برش وظیفه داده بود از وضعیت حقوق بشر افغانستان، خصوصا بعد از ای که طالب ها همو قانون امر معروف وضع کردن.
د بشری حقوقو شورا په داسې حال کې پر افغانستان بحث کوي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د جنوري په 14 خبر شو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې پر خځو، انجونو، خبريالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو لامل په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی.
اوستری کله کیږي چې د ځونو انجونې نسلونه په خپل کورو کې بند پاتې دي او د رواني وضعیت هر ورځ خرابېږي. سره د دې چې ګنې غونډې او کلنۍ راپورونه وړاندې کیږي، زه هیله لرم چې بالاخره په یوه ډېره قاطع اقدامات ترسره شي، ځکه افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت یوازې د خبرو او د کیسې موضوع نه ده. دا د انساني کرامت او درزښتونو یوه ډېره اساسي مسله ده چې عاجلي مداخلې ته اړتیا لري.
بلخوا په افغانستان کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په روانه اونۍ کې په څلورو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د حکم د پلي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د څلورو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو محاکم عادلانه چلند نه کوي او د هغوی ډېری پرېکړې عقدۍ دي.
د طالبانو ترمنځ هم دا مشوره ده چې طالبان په پیژندګلوي په واسطه باندې ډېر زیات باور لري، نو په قضا کې هم همداسې برخورد وي. عام خلک لوی شکایت دا ده چې طالبان چې کله د کوم جرم ارتکاب وکړي، بیا دوی د شرعي حدودو د شریعت د تطبیق ادعا کوي، خو خپلو طالبانو باندې چې د جرم مرتکب سي هغه یې په باندې نه تطبیق کوي.
طالبانو په دې ورستۍ اونۍ کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق لړۍ چټکه کړې ده. د دې دمخه د طالبانو د حکومت سري محکمې د فبروري د رواني میاشتې په لومړۍ دوه اونۍ کې د ښځو په ګډون لکتر لګت درې دېرش کسان عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو د پرله پسې غوښتنو سره سره په عام محضر کې د اعدام د سزا په ګډون د تعزیري سزاګانو پلي کېدو ته دوام ورکړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کېدو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اوکراین د جګړې په ختمولو
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر ټینګار وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د سولې د راوستلو لپاره چمتو دی چې د جمهوری ریاست د مقام نه استعفا وکړي.
د شنبه په اوکراین کې د روسیې د یرغل دریمه کلیزه ده او د جنگ د ختمولو لپاره هڅو زور اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د محافظه کارو د سیاسي عمل په غونډه کې د موخې ته پر رسیدو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
دا جګړه باید ختم شي چې ګورې نو زړه بوګنوون کې ده. زه د ولسمشر زلنسکي سره کار کوم او د ولسمشر پوتین سره هم په کار اخته یم.
ولسمشر ترامپ یو بل معاملې ته هم اشاره وکړه چې لمخې امریکا ته د اوکراین په منرالونو د پانګونې زمینه برابرېږي چې کیف د روان جنگ لپاره چې څو پوځي مرستې امریکا کړې دي بیرته ادا کړی شي.
زه له هغوی څخه غواړم د ټولو پیسو چې موږ ورکړي دي یو څه په بدل کې راکړي. نو موږ قیمتي منرالونه، تیل او هر هغه څه چې ترلاسه کوي شو ترې غواړو.
د امریکا د استازو مجلس جمهوری غوښتونکو غړي مایک لالر د ای بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د ترامپ د ادارې سره په خاص ډول د اقتصادي همکارۍ په برخه کې کار وکړي.
The United States has invested hundreds of billions of dollars to support
Moderate ala to Ukraine dam latar la para sulguna milliard dollar pangawana kari aw kala che da jagla bil akhir pay tawrasigi no Ukraine bad biar gawani la para da panwar pangawani ta artia wulari.
The Ukraine walas mashar di yakshame porat pa Kiev ki we gonde ta dawaina par mahal di sharik pa sifat د امریکا سره د خبرو اترو دوام ورکولو ته چمتواله څرګند کړ او ویل چې د سولې لپاره به د جمهور رئیسد لمقام تیر شي.
کله سولې لپاره تاسو واخین غواړي چې زه خپل مقام پرېږدم نو زه ورته چمتو یم. کله دغه ډول شرایط وي نو زه کولای شم چې دا د ناتو سره تبادله کړم.
دیموکرات سناتور جاک ریډ د ای بی سی شبکې ته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې امریکا باید د روسیې او اوکراین سره د نږدې نه کار وکړي. خدای د ځینو ننګونو وړاندوینه هم کوي.
And my sense is that the recriminations by the
زما احساس دا دی چې لدې هوکړې وروسته کوي چې د اوکراینیانو په وړاندې د روسانو تورونه به وحشتناک وي او هغوی به عمدتاً ټول ښکار او لمنځ یوسي. هغوی فکر کوي چې مخالف یو.
لبل خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ د وطن د مدافعانو د ورځ په مناسبت په یو لړ مراسمو کې برخه اخیستې ده. د زینو هغو سرتیرو ته مډالونه ورکړي چې په اوکراین کې جنگ کړه او ژمنه وکړه چې د نویو او عصري وسلو او تجهیزاتو په برابرولو سره به د خپلو پوځیانو ملاتړ وکړي. د ویرونیکا بلدرس اګلاسیس د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړي د فبروري میاشت په متحده ایالاتو کې د تور پوستو د تاریخ میاشت په ټول هیواد کې د دې میاشت نمانځنې کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا میلمستیا او په لاس انجلس کې رسمي گزارش هم پکې شامل وو. نور تفصیل د جینیا ډولود د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې بنټ برټن د سلطنت ورځې په کلنی رسمي گزارش کې ګډون کړی. دا د تور پوستو تاریخ د میاشتې وغونډه ده چې د مدني حکومت مشر مارټن لوتر کینګ جونیئر په یاد لمانځي. برټن و دیرش کلونه د لاس انجلس ښار اطفایي مامورو او د اوروژنې په تاریخ کې د تور پوستو په رول پوهه لري.
from the days of Sam Haskins.
Patalaswad Vaniyam kal ke Sam Haskins che de file manai mamur ter nulaswad ham kal pore de George Bright kar waz pore kala che de rang o nejat pasas te khalko jala kabul file ful na waqt de pae dwai wazni idare che tur postako pake kar kawa aw us Los Angeles khar de pae pa markaz ke chalur tur post mishran di yu tur post de Los Angeles khar guti de پایه ده سنگ مشر دی نو ده پانوار پر مختک شوه دی آمون وارو دار تر لاسه کرو چه دا دروازه خلاص پاتشی
کشاگر سید خپل کورنۍ سر دل تراغلی هغه واجی دل ته په دې هدف راغلی دا چې د تور پوسټ کلچر په پراخه امریکایي کلچر کې زیات سرګند رول ولوبوي
زه چې لوی دم نو ما دا نو ولیدلی کله چې زما شوم زنه په هینم چې مونږ هغه څه کولای شو چې غواړی خو اوس چې زمونږ ماشومان مساوات او شمولیت لیدلی دي نو دوی پوهیږي چې هر هغه څه چې دوی غواړي کولای شي
سکال د تورپوستو د تاریخ میاشت متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان وروستل منزل کیږي چې د فدرالي تنوع مساوات او شمولیت پروګرامونو پای ته ورسول چې موخه د نجات جنسیت او جنسي تمایل په بنسټ د کار په ځای کې تبعیض له منځه وړلو د ټرمپ اداره وایي چې دا پروګرامونه تبعیضي او د سپکاوي وړو د ډي ای آی یا تنوع مساوات او شمولیت پروګرام نور منتقدین وایي چې ټولو ته باید ورته فرصتونه ورکړل شي د تور پوستو د تاریخ د میاشتې لپاره د سپینې ماڼۍ په میلمستیا کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د تور پوستو رای ورکوونکو ملاتړ کوله هغه تیر کال به انتخابات وګټل
نن موږ د تور پوستو اتلانو جنګیالیو او وطن پالو نسلونو ته درناوی کوو چې زموږ هیواد د عظمت په لور روان کړ
ټرمپ وویل چې د تور پوستو د تاریخ میاش یو ځانګړی وخت دی
موږ له تاسو ټولو سره مینه لرو موږ به له تاسو سره کار وکړو موږ به امریکا تر بل هر وخت عظیم کړو او موږ به دا په ګډه تر سره کړو
یوی بلی ګډون کوونکی انیتا بیکس وویل چې د تور پوستو د تاریخ میاشت سیاست نه لوی ده
موږ د ځان باره کې د بل چا نظر نه منو موږ پوهیږو چې موږ څوک یو موږ ژور تاریخ لرو موږ پوهیږو که وغواړو نو دا ټول کال ولمنځو او موږ خوشاله یو چې د فبروري میاشت کې خپل تاریخ ولمنځو
د تور پوستو د تاریخ میاشت د 1908 کال راهیسې د امریکا د هر ولسمشر لخوا لمانځل کیږي دا د جینیا ډلور رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده گوادر د بلوچستان هغه بندري ښار دی چې چین پرې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونه کړې د گوادر بندر په سیمه کې د سوداګرۍ لوی ترانزیتي مرکز بلل کیږي د ډیرو سوداګریزو پلانونو ترڅنګ یو پکې د گوادر نوې جوړ شوی هوایی ډګر دی خو نه پکې الوتکې شته او نه مسافر
دغه نوې جوړ شوی هوایی ډګر چې نه الوتکې لري او نه مسافر په یوې ماما بدل شوی د دې هوایی ډګر مالی تمویل 240 میلیون ډالر دی چې ټول د چین لخوا شوی خو هر څوک په دې تمه دی چې د گوادر نوې نړیوال هوایی ډګر به کله فعالېږي دا هوایی ډګر چې په گوادر ښار کې موقعیت لري او د 2040 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کارونه بشپړ شوي دي د بلوچستان ایالت جنوبی ناامن او بې وزله سیمو سره ډېر لوی توپیر لري په تیرې لسیزه کې چین په بلوچستان او گوادر بندر کې ډېرې پیسې مصرف کړې دا لګښتونه د هغو میلیاردونو ډالرو پروژې برخه ده چې چین غواړي خپل د سینګیانګ لویدیځ ایالت د عرب سمندر سره وصل کړي دا پروژه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک نومیږي چارواکو د یو لوی بدلون په توګه ستایلی خو په گوادر کې د بدلون کم څرګند شواهد نه تر سترګو کیږي
دلته د دې انکشافي پروژو ګټه چاته نه ده رسیدلې خلکو ته کار او روزګار نه دی پیدا شوی هوایی ډګر غیر فعال دی هلته بندر هم شته خو هیڅ کار پکې نشته
دا خرګوټه حتی د ملي برېښنا کوټ سره نه دی نخلېدلې او برېښنا ورته د ګاونډي ایران نه د لمریزو تختو ورزي حتی د څښاک لپاره پوره اوبه هم نشته د 400,000 مسافرو ظرفیت لرونکې دا هوایی ډګر اصلا د سیمې 9,000 خلکو ته هیڅ لومړی توپ نه لري
شل کاله کیږي چې دا بندر دلته موجود وو او اوس پکې هوایی ډګر هم جوړ شوی خو د گوادر څخه یو کس ته هم پکې کار نه دی ورکړل شوی حتی د یو څوکیدار وظیفه نه دی ورکړل شوی بیا نور کارونه خو پرېږده دلته په دې بندر کې چې سیپیک جوړ کړی څومره بلوڅانو ته پکې کار ورکړل شوی څومره کسانې محلي خلک دي
د سی پیک پروژې لخوا د بلوچستان په ستراتیژیک موقعیت او غنی منابع او پانګونه د ناکراریو سبب هم شوې ده. بلتون غوښتون کې چې د پاکستان ریاست د خپلو محلي سرچینو او زیرمو په غلا او تالان تورنۍ د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دوی په بلوچستان او نورو ځایونو کې پاکستانی پوځیان او چینایي کارګران دواړه په نښه کوي. د پاکستان پوځ د پاکستان بلوچ اقلیت وی د پاکستان د حکومت لخوا ورسره تبعیض یا توپیری چلن کیږي او د پاکستان په نورو ځایونو کې د کارونو او فرصتونو مخنیوي کیږي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردی. پاکستان چې د چین پانګونې خوندي ساتلو ته ژمن دی په گوادر کې د یاغي جګړو د مخنیوي په هدف پوځي حضور زیات کړی دی. خار د امنیتي پوستو ټاک دی. هرې خوا ته اغزنې کټاري عسکر موانع او ساتونکي ولاړ دي.
هم پر کوئی پابندی نہیں تھی
پخوال موږ چا د پښتنه نه کوله چې څوک یو چیرته سي یا نوم دې څه دي. موږ به حتی ټولش په هلته د غرونو لمنو یا کلیو کې میلې کولې خو چاره څخه د پښتنه نه کوله چې تذکیره دی راکړه څوک یو له کومه ځای راغلی. خدا حالت چې پیښ شو ډیر د مایوسۍ لامل شوی. موږ حیران پاتې یو له موږ پښتل کېږي چې څوک یو له کومه راغلی یو. موږ خو هم دې ځای اوسیدونکو او هغه کسان زموږ د هویت پښتنه کوي باید اول خپل ځان را وپیژني.
د پاکستان حکومت وی د سی پیک پروژې څنګه 2000 کارونه رامنځته کړي خو د محلي کارونو په نوم دا نه معلومي چې د نورو سیمو پاکستانیان که محلي بلوچستانو ته کار پیدا شوه. چارواکو په دې اړه زیات وضاحت ورکولو ټاکه کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په پکتیا ولایت کې یو نقاش او رسام د هنري فعالیتونو ترڅنګ د رستورانت په چارو هم بوخت دی. بهایجا نایب خیل چې له تیرو ډیر شکلونو راځي هنري کارونه کوي وی تر دې مهاله تر 800 نه زیات آثار لري او نږدې 100 تنه شاګردان د هنر په برخه کې روزي لیدي. کاته هم خاغله نایب خیل د هنري آثارو بازار پیکه یادي. بلخوا د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي ژمنه کوي چې د یاد هنرمند ستونزې ته به حل لار پیدا کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردید کې بای جان نایب خیل د هنر په برخه کې یو له استادانو څخه دی چې اکثریت ځوانان یې له نوم سره آشنا دي. شاغلی نایب خیل چې له تیرو ډیر شکلونو راهیسې په هنري فعالیتونو بوخت دی وایي تر دې مهاله تر 80 زیات شاګردان روزلي او دا لړۍ اوس هم ادامه لري.
ډیر ښکاله کیږي چې د هنرانو د پنځه نه خلاص شوم او پس لا غنه بیا د هنري کارو کې لګی تر نه پورې او تقریبا د 1910 آثار لرم چې اکثر آثار مې وطني آثارونه د خپل د کلی و د محاول او د دغه ژوند چې مو کړی ده. او تقریبا د 80 نفر شاګردان به روزلې ده. 80 څه کم یا زیات.
نایب خیل اوس مهال د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د هنري چارو ترڅنګ یو کوچنی رستورانت هم لري. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال په افغانستان کې د هنري چارو بازار پیکا او له اړوند ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
په نقاشي خودسه چې اوس دومره خاص بازار نه لري خو د دې خاطر تاسو ګوري چې زه د چمبر هوټل کې مصروف یم او دا پیشه مې ځانته وره کړې ده. نو داسې خاص بازار نه لري چې موږ یې خرڅ کو یا یو چیرې یو پلورو. بس بازار نشم بس الحمدلله دومره د چ مکسره د اطلاعات فرهنګ هم لیک کومک کوي او مو تشویق کوي دی کی چې نور د سي اقتصادی مسائل که دومره به درد مون نخوری نو چی مو بقیه سر کار و یا چی مو که آیا واید راشیده و نر نه دیده لخاطر واس مو که در بل پیشم ازان تا غوره کرده
بلخوا د پکتیا د اطلاعات کلتور ریاست چارواکي وایي چې د رسامۍ او نورو هنرونو د ودې لپاره هڅې روانې دي تر څو د رسامۍ او میناتوري هنر د پرمختګ لپاره پر اتلونګي کې نندارتونونه جوړ کړي. دغه چارواکي له بایجان څخه غواړي چې په خپلو هنري فعالیتونو کې بوخت پاتې سي.
اطلاعات کلتور وزارت چې د لپاره ځنګړې ریاست لري ټول غوښتنې به هلته رسیږي او بیا هم غوښتنه دوی دا ده چې په همدې خپل مسله کې کار وکړي چې کلونه کلونه په دې برخه کې کار کړی دی. انشاءالله همدغه بازار به لا هم ښه وي او بازارموندنه به ورته پیدا کیږي. دا چې په نورو برخو کې مصروف شوي دي نو دا تبرنه همدغه خپل اړخ او خپل مسله کې ورسره کمزوری کیږي. نو غوښتنه هم له دوی دا ده چې په خپل مسله کې کار وکړي.
که څه هم درې کاله وسول چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې پر ځینو هنرونو بندیز لګېدلی، خو د نقاشۍ او رسامۍ برخې هنرمندان وایي که چیرې د دوی هنري آثارو ته بازار پیدا سي نو دا به نه یوازې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ګټه ورسوي بلکې د هیواد کلتوري ارزښتونه به هم وساتل سي. شمساریان، امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خیبر پختونخوا په لنډی کوتل کې د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری یو دیر شمتلین المنزل شوه. د شاعر حمزه شینواری په یاد کې د هغه ملګرو، د کورنۍ غړو، وتلو لیکوالانو او شاعرانو خبرې کړي. ګډونوالو د حمزه بابا مزار ته څادر کې خود او خپل عقیدت څرګند کړ. د غونډه ګډونوالو د معاصر تاریخ دا وتلې شاعر د ورورولۍ او سولې یو غوره بیلګه وبلله. زمونږ همکاره مسکا صافی دې غونډې ته ورغلی وه او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا ادبی جرګه او د حمزه بابا د کورنۍ لوري په لنډی کوتل کې د بابا مزار ته څیرمه غونډه شوه. د نومیالی شاعر حمزه خان شینواری پاړه د هغه وراره او ملګری وای بابا په افغانستان او پښتو مین شاعر وو.
نور هغه غمونه عزیز غملې شم چې سوي بس خو یو غمونه د افغان مرکه و. دا بابا شعر دی. نو خبردار، بابا یو مکمل انسان و، یو انسان کامل چې څه مونږ ویلې شو په هر لحاظ کامل و. ادا بابا خپل یو شعر دی، هغه و چې زه حمزه د بوتراب د در تراب یم هم په دا هر ادا مې د ولی ده. نو هر ادا یې د ولی وه او هر ادا یې خاص وه.
په پښتنو داسې مینو ښه چې د پښتو مینه هم دنه مونږ زده کړې. په افغانستان خاص کر ډېر مینو، ډېر زیات افغانستان حکومت ته، په افغانستان او دوستان یې داسې و ښه چې علي حضرت او ترکی راته ویل چې دا زه چې جوړه کړو جونګړه دا څنګه لیکلې چې دا ما ډېره خوښه. حفیظ الامین دور پورې لاړ، حبیبي سی بیا یارو، خادم سی بیا یارو، دا افغانستان لیکوال بشه ټول به موږ شپه وبدی یګی.
حمزه بابا په پښتو، اردو او فارسی ژبو کې اته 500 چاپی کتابونه لري. څو بلګی یې د زړه اواز، یون، بهیر، سپرلې په آینه کې، د خیبر وګمه، ژوند او یون، د کابل سفرنامه او داسې نور لیکلي دي.
کار یې دومره خور دی، دومره زیات دی چې داغه احاطه نکېږي. حمزه ډیر لوی شاعر، حمزه بابا ډیر لوی نثر نگار، خو ورسره په شاعرۍ کې هم غزل، نظم، رباعی، کتا بلا اړخونه دي. تر دې چې ډرامه یې منظومه لیکلې ده.
شاعران وایي د بابا لیک د انسانیت او امن پیغام ورکوي.
وی تاله په راغله د ځواني سره، مال هله راغله چې ځواني لاړه. حمزه بابا داسې شاعر و چې هغه به په صدو کې داګه یادونه کېږي نه. د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمید بابا د دې نوم چې اکثر کېږي، د حمزه بابا نوم به ورسره سم اخیستل کېږي.
نننی انسانانو ته مینا، اخوت، رورولی، انسانیت او امن پیغام پریښی دی او همدغه باندې مونږ روان یو.
امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو غزل بابا هم یادیږي، په کال 1900 کې د پېښور سره د پیوست قبایلی سیمه خیبر ایجنسی د لنډی کوتل په خوګه خیل نومي کلی کې د ملک میرباز خان کره زیږیدلې او په 13 فبراير 1994 کې وفات شوې وو. مسکا ساپي، امریکا غاک، لنډی کوتل.
درنو ولیدم کو خبرونه په هم دیږي پات اورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای مرشه.